مشال رادیو یوی پلی گڑی که هم از زمان حسیبی شهید نیکی پیرزوی نیو منی وقت پا پختونخوا که ده غرمی پورا دولس بجی دی تر یوی پوری پا دیخ پراوانی که پا دا افغانستان لپاره پا بون کانفرانس که دا پاکستان دنه گردون دا پریکلی پاره دا پارلمان دا قامی سلامتی دا کمیتی لطنگ داره واروی او پا دیار در تا دا کارپوهان و نظرون هم لرو خو پا پیل که هم عبدالحی کاکر تا وارور کوچه یا واری بیا در تا دا سیمی او نره تازه حال در کرد.
پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی د هیواد پوځ ته د هر ډول لیرغل او د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړل شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د بون د کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره د جمعې پر ورځ بون ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر پر اسرائیل له ترکیې، مصر او په منځني ختیځ کې د خپلو نورو امنیتي ملګرو سره د اختلافاتو د ختمولو غږ کړی دی. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد پوسټه د هر ډول يرغل او د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړی دی. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډې ته د خبرو پر وخت یوسف رضا ګیلانی وویل پاکستان له امریکا مرسته نه بلکې د دې هیواد د خودمختاري او سلامتۍ درناوی غواړي. د پوسټ د مشر جنرال کیانی لخوا د دې حکم پاړه د جمعې پر ورځ د پاکستان د اطلاعات وزیر ډاکټر عاشق فردوس اوان خبريالانو ته وویل
د وای هغه اختیارات چې لوی درسیز خپل پوځي قمندانانو ته په خپل شیوا ورکړي دا د عملیاتي ستراتیژي ده. دا د پوز داخلي ستراتیژي ده. هر اقدام چې به دوی کوي ستاسي د ملي حاکمیت د ساتنې او د ځکنی بشپړتیا د یقیني کولو لپاره وي. موږ به د دې ملاتړ وکړو.
ډاکټر عاشق فردوس اوان زیاته کړه د پارلمان د امنیت د کمیټې د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې په هیڅ یو سطح د ګډون نه کولو او د نیټو پر سپلای د حکومتي فیصلو تایید وکړي. د پاکستان حکومت افغانستان ته په شخصي توګه تیل هوړلو باندې هم بندیز لګولی دی. د خیبر پولیټیکل یو چارواکي جواب افریدی مشال ریډو ته ویلي لوړپوړو چارواکو امر ځکه ورکړی چې فکر کوي تیل په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته ورکول کیږي.
روانی تر خمل روانی یو پیخبر ته بیرته واپس دا تقریبا چې روانی خو ټوټل 68 ټینکی دی 8 متر ټینکر دی.
جواب شیر افریدی بلخوا د پاکستان د تیلوړونکو د اتحادیه ویاند اسرار احمد دا خبره ردوي چې ګواکې دا تیل نیټو ځواکونه تور کوي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیر مهم دی او دوی به پرې نش دي چې د سامان وړلو لوجي د دوی د ماموریت اغیزمن سي. د جمعې پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویاند کیپټن جان کیربي خبريالانو سره د خبرو په وخت له پاکستان څخه په دې برخه کې د همکاري هیله وښودله.
We certainly look forward to working with Pakistan to get those
مونږ یقینن چې د غلارو په بیرته پرانستو کې د پاکستان همکارۍ ته استرګي پلاریو. لدی وینا سره سم بزدا وایم چې لوجستیکی مسلې د بدلو لارو چارو او انتخابونو پورې مربوط دي او مونږ یقینن چې کار پیل کړي سو معلوم کو چې کوم لار تعقیب کو. زه به یو خبره کوم مغه دا چې مونږ په افغانستان کې یو ډیر مهم ماموریت لرو او مونږ به دا یقیني کوو چې دغه ماموریت د بریا لپاره چې زمونږ ځواکونه سسیستا او کله هم اړتیا ولري ورته ورسو.
دا و د امریکا د دفاع د وزارت ویاند کیپټن جان کربی خبري. د پاکستان حکومت تیر اونۍ د نیټو لخوا په مومندو کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه د بمبار وروسته افغانستان ته د نیټو لپاره پورتل هوړلو بندیز لګولی وو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون د کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره د جمعې پر ورځ بون ته رسیدلی. د بون د کانفرنس په اړه پرون جرمني ته تر روانېدو مخکې د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو له ټولنې سره په کتنه کې نوموړی وویل د بون د کانفرنس تر ټولو لوی هدف دا دی چې نړیواله ټولنه له 2014 وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی هم دا راځول چې دی به د بون په کانفرنس کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ګډو لاسته راوړنو د سولې د بهیر او له نړۍ سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر پر اسرائیل، ترکی، مصر او پمنځنی ختیځ کې د خپل نور امنیتي ملګرو سره د اختلافاتو د ختمولو ژغ کړی دی. په واشنگتن کې یو تینک ټینک ته د وینا پر وخت لیون پنیټاول په سیمه کې د يهودي ریاست مخ په زیاتېدونکو وازیتوب پریشان کړی دی. نوموړي د اسرائیل پر پرمشرانو له فلسطین سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د لا نور چکولو زور ورکړی. شاغلی پنیټا د منطقې د استحکام او د اسرائیل د امنیت د ساتنې په لړ کې د امریکا پر کوششونو ټینګار وکړی. د برتانی د حکومت لخوا اسلسوی ایرانی ډیپلوماټان تهران ته رسیدلی دي. د ایران ایرنا خبری آژانس سرګندوي چې د دې سربیره چې حکومت د ډیپلوماټانو د هرکلی له مراسم سره مخالفت شولی، بیا هم نږدې یو نیم سل کسانو د مهر آباد په هوایي ډګر د ډیپلوماټانو هرکلی وکړي. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ د چهارشنبه په ورځ ایرانی ډیپلوماټانو ته امر ورکړی چې په 48 ساعتونو کې له برتانیا ووزي. تر دې یو ورځ مخکې په تهران کې د برتانیا سفارت وتړل شو کله چې مظاهره کوونکو ورباندې برید وکړي. روسي خبر هم دادی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په سوریه کې د مظاهره کوونکو د ځپلو د غندنې وروسته دا هیواد تر بل هر وخت ډیر یوازې سوی دی. هیلری کلینټن زیاتوي امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هڅو ملاتړ کوي چې د بشار الاسد د رژیم زور زیاتی رابرسېره کړي چې دا رنګه د بشري حقوقو له سرغړونکو سره حساب وسی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 48 کسي شورا په جنیوا کې د هغه قرارداد په کې او د دې شوټونو ورکړ چې عربي نړۍ د امریکا او اروپای ټولنې ملاتړ کړی وو. روسیې، چین او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د قرارداد په مخالفت کې اوټونه ورکړل.
خبرونه مو د مشال رادیو نوو ریډل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړ. پراونه خبرونه کې زه حسیبه شهید درته د غسل لرم. پاکستان پارلمان د قومي سلامتي کمیټې په بون کانفرنس کې د ګډون د نه کولو د پریکړې منځوري ورکړې ده. په دې اړه ملت پال سیاستوال او پخوانی وزیر افضل لالا خان
باید چې د بون کانفرنس کې نمائندگی شو وي. دلته کې ګیلانی شب د خپل مشکلات دي. د بون کانفرنس کې شرکت ونه شي نو دا سي یو واضح موقف سره رسیدل بګران شي.
د موضوع په اړه د سیاستوالو ورسپانو او سیاسي سیډونکو شننې هم درته لرو. پاکستان په افغانستان کې د ناتو لپاره د سامانونو د رسد د لارو له بندولو سره افغانستان ته د ملکی سوداګرۍ په مخه د تیلو پر لیک هم بندیز لګولې دي. د خیبر پختونخوا د تیلو د سوداګرۍ د اتحادیه وایي
د نیټورک سنټر موږ سره په شاتر کې موجود نه دي. دا غو سپلای سره څه تعلق نشته او دا تیل کا افغانستان عوام استعمالوي نو دا پکار دي چې جاری وي.
اخو د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي سو پاکستان د ناتو د کاروانونو لپاره د لارو بیرته پرانیستلو ته راضي کړي. و باوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی په بون کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. نن په ټوله نړۍ کې د مازورینو نړیواله ورځ نازل کیږي. یو مازور چې خواري کوي او کورته ګټه رسېږي.
خو زما او هغه په جون کې ډېر فرق دی. ولې چې هغه یو بل ته سوال کوي لاسونه نیسي او ما نه دا کار نه کوي. زه هم چې خپل مزدوري کوم هغه ما لپاره ښه ده.
په نړیوالو موضوعګانو کې مودر ته د سوریه د حالاتو جاج اخیستی دی او د دغه خبری رپورټونو تر څنګ به د نړۍ رنګونه ونیس پروګرام هم واوري. او د هم د خبرونې لومړی موضوع د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې بون کانفرنس کې د ګډون د نه کولو د پریکړې پخلی کړی دی. او دغه کمیټې ناتو ته د پاکستان لاري د سامان وړلو د کاروانونو پر مخ د لاري د بندولو پر پریکړې هم ټینګار کړی دی. د کمیټې غونډه د سېنېټر میا رضا ربانی په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پوځي جنرالانو ترڅنګ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ګډون درلود. په دې اړه مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال لري از موسی خیل نه تفصیل غوښته.
پرون تقریبا درې گھنٹو پورې دا غونډه روانه وه د سېنېټر میا رضا ربانی په مشرۍ کې. خو په غونډه کې په خصوصي توګه وزیر اعظم او دغه شانتي چې کوم د ملټري آپریشنز مشر دی ډی جی دی نو هغه اشفاق ندیم هغه پکې هم ګډون لرلو. دې دوران وزیر اعظم د کوم خارجه وزیر هغه د مختلفو تپوسونو چې کوم غونډه کې ګډون کوونکو د هغې جوابونه ورکړل. او دغه شان اشفاق ندیم هم چې کومه پېښه رامخته شوې وه په مومندو کې نو دا هغه پاړه چې کم تفصیلات نو هغه د غونډې سره شریک د غونډې رستو خبري کانفرنس ته په خطاب کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر وي چې په دغه غونډه کې دا فیصله وشو چې کم د بون کانفرنس کې پاکستان د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده د هغې پخلی وکړی شو دغه شانت چې کومه د نیټو سپلای بند کړی شوې ده نو هغه هم صحیح وګرځول شو او وویل شو چې تر د بل حکم پورې به هم دا دغه شانت په بشپړه توګه بند وي او د شمسي ایئر بیس چې کوم دا وخت امریکې په استعمال کې دی نو د هغې د خالي کولو یې هم پخلی وکړو چې او امریکې نه دغه شمسي ایئر بیس مونږ واپس اخلو دغه شانت اشفاق ندیم په حواله سره هغې وویل چې پوزی سر لخکر چې کوم دنو هغه کم کم ځای کې چې چک پوسټونه دي او بیا د هغې چې کم مشران دي نو هغې دا اختیار ورکړی دی چې که داسې قسمه بیا څه یلغر کېږي یا څه خبره سره کېږي نو په هغې باندې دې سره دا اختیار شته چې دی د خپلې اندې جوابي کاروایي وکړي او د اعلی چې کوم چارواکي دي لوړ پوړي د هغې د حکم یا د هغې د اجازت انتظار دی اونې کې
د په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل و چې ویلې د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې د بونپو کانفرنس کې د هیواد د نه ګډون پریکړه منزور کړې ده په همدې موضوع کې پاتې کیږو دغه کمیټې چې تیر ماښام یې د سناتور رضا ربانی په مشرۍ په اسلام آباد کې تر دریو ساعتونو پورې د بندو دروازو تر شا غونډه درلوده په مومندو قبایلي سیمه کې د ناټو د هوایي برید په عکس العمل کې دغه ګام پورته کړ د پاکستان د اطلاعاتو فدرالي وزیر او د حکومت وایاندې فردوس عاشق اوان تر دې غونډې وروسته سنیوتا په دې کمیټه کې د پاکستان د پوزي چارواکو په حواله وویل چې د پاکستان په سرحدي پوسټه د امریت سهو نه بلکې په لوی لاس شوی ځکه نو دوی کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان به د ګل پورس د بون په کانفرنس کې ګډون نه کوي په پیښور کې د مشال رادیو د افغانستان د څنګه خبريال مجیب الرحمن انګار په دې باب له ملت پال سیاستوال او پخوانی وزیر افضل خان لالا سره مرکه کړې او په پیل کې د دې پریکړې په باب د هغه نظر پوښتې
پارلیمان د ملک بالادس اډاره دا دغه فیصله چې کوم نه پارشا لازمي دي زمو ذاتی رائے دا باید چې د باون کانفرنس کې نمائندګي شو وي ځکه چې زمونږ د منځ کې او خاص کر دا درې ملکونه چې کوم دي چې افغانستان دی پاکستان دی هندوستان دی دې ټولو ته چې کوم دی نو ډېر لوی تاوان دی
دا خلک دلته کې خپل کور کې امن غواړي د خپل بچی لپاره امن غواړي خپل راتلونکی نسل لپاره ترقی غواړي او هغه په دهشتګردۍ او په فساد کې خون کوي لیکن خبره حقیقت دا ده چې دا جنگ چې کوم نه نو د دې خلکو خپل جنگ دی د دې خلکو کور تباه دی د دې بچو ژوند تباه دی دلته کې امن نشته دلته کې تعلیمي تباهي ده دلته کې صنعتي تباهي ده
افضل خان لالا حمله ناټو کړي او پاکستان د افغانستان په باب په دغسې یو مهمه غونډه کې ګډون نه کوي ځینې په دې باور دي چې پاکستان په نورو خبرو افغانستان ته په غوسه ده او غواړي په دې طریقه ترې خپل بدل واخلي تاسو څه نظر لرئ
دلته کې ګیلانی شپ د خپل مشکلات دي د بان کانفرنس کې شرکت ونی شي پاکستان کې پکې نه نو دا شي یو واضح موقف سره رسیدل بګران شي او چې واضح موقف سره رسیدل ګران شي نو دغه اثر به په منطقه راځي په پاکستان هم راځي په افغانستان هم راځي په دې منطقه هم راځي او د امن چې کوم دی هغه به نور هم لري کیږي نو چونکې زما په نظر په موجوده وخت کې د ټولو نه اهم خبره چې کوم ده هغه به د منطقې امن دی او خاص کر په دې درې ملکونو کې چې کوم دی د امن راوستل دي او چې کوم دا درې واړه ملکونه په ایمانداری په اخلاص دی یو بل روان پرې دي نو زه زړه دی ځینم چې دلته کې چې کوم دی امن
د پاکستان د ملت پال سیاستوال او پخوانی وزیر افضل لالا خان سره مو خبرې اترې اورېدې
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال رادیو ورې دا خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ناټو لپاره د سامانونو او تیلو د رسد د لارې د تړلو وروسته اوس افغانستان ته شخصي تلوړونکو گاډي هم په تورخم پوله رئیس عربي او بیرته پی خبرته لیکي دا ځکه چې دوی شک کوي چې دغه تیل په افغانستان کې مش ناټو ځواکونه کاروي خو دغه گاډو ډریوران او د تیلو کاروباریان وایي چې د ډېرې مودې راهیسې هلته شخصي پمپونو ته تیل وړي او ناټو ځواکونو ته یې نه ورکوي په دې حق لا نور حال د سیمینا د مشال رادیو خبري فرحات شینواری راکوي
د خیبر پولیټیکل چارواکو افغانستان ته پرایویټ یا شخصي پېټرول او ډیزل وړونکي یو شمېر ګاډي هم د خیبر درې په لاره او په تورخم پوله رایسار کړل او پېښور ته یې واپس ولېږل. ځایي پولیټیکل انتظامیه وایي چې د خپلو لوړپوړو چارواکو لخوا ورته امر ورکړی شوی دی چې د ناټو سپلای د بندولو نه پس اوس شخصي تیل وړونکي دغه ګاډي هم ودروي. د دوی په خبره پاکستان حکومت داسې شک کوي چې دغه شخصي تیل په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته ورکول کیږي، نو ځکه یې په وړو باندې بندیز ولګول شو. په دې حکله باندې په تورخم پوله دغه ګاډي واپس کولو په مهال د خاصدارو ځواک لاین افیسر زواب شیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي د شخصي تیل وړونکي ګاډي یو ډرایور نعمت الله وای چې دوی واپس کړل، خو د ناټو تیل یې نه دی بار کړی بلکې شخصي تیل یې وړل.
دا پرویټ ڈیزل وړو ولا بس را واپس کړو بارډر نه لاندې تورخام نه نیټو تیل نه پرویټ دی یار مونږ یو کال نه چلیږو او پرویټ تیل دی چکه نه مورکه حکومت له مغه ورکا تا دې کا ته مورکه واپس هم را واپس کړو ډیر تکلیف سره مخ یو دا پمپونه دی او داسې پرویټ شیل پمپونه دی.
په دې حکله باندې یو بل ډرایور رستم خان وای
ډیزل هم را بار کړی 30,000 لیټر 2530 دغه سی په دے بھائی چا شکایت کرے چہرہ دے کے نیٹو مال لاگلے پوش بالکل نشتا دے کے نیٹو مال نو بس منگوئی چراغلی ہو بچو لے گلی ہو واپس بیا بحال حکومت سے مسئلہ حل کیا بحال شی پوش
پاکستانی چارواکو لخوا افغانستان ته د شخصي تیلو د بندیز په حق لباندې د آل پاکستان آئل ټینکرز اونرز اسوسییشن ویاند اسرار احمد وای چې دې سره به د دوی په کاروبار اثر پریوزي او موږ ناټو ته تیل نه سپلای کوو او باید د افغانستان عوامو ته دغه تیل ورکول جاری وساتل شي.
حقیقت دا دی چې په دې باندې کاروبار باندې هم ډېر اثر لویږي. همداسې خبره هر چې د افغانستان عوام سره زمونږ هر قسم رشتې دي، هغه مونږ پڑوسیان دي، رونه دي، عزیزان هم دي، او د هغو چې کوم کاروبار دی که زمونږ کاروبار دی ډېر هم سره شریک دی چې هغه پڑوسی ملک دی او هغه سره داسې اړیکې خرابول هر وخت نه دي پکار. نیټو ټینکر مونږ سره په شارټر کې موجود نه دي، د هغو سپلای سره زمونږ تعلق نشته او دا تیل که افغانستان عوام استعمالوي نو دا پکار دی چې جاری وي.
یاد دی وی چې د تیر خالی په ورځ په مومندو قبایلی سیمه کې د ناټو ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې پاکستانی امنیتی سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو وروستو پاکستانی چارواکو پاکس العمل کې د خیبر درې او چمن لاره د ناټو د کاروانونو پر مخ وتړله او په بون کانفرنس کې د ګډون څخه هم انکار وکړ او اوس یې افغانستان ته په شخصي تیل وړو باندې هم بندیز ولګولو. فرهاد شینواری شال ریڈیو خیبر ایجنسی.
مشال ریڈیو د حقایقو رابر سیرون کې
تاسو مشال ریڈیو اورئ. کامران شفی په ایکسپریس ټریبیون کې په خپل مقاله کې لیکلي هر کله چې همداسې سپی خراوړان دي شي لکه په ایبټ آباد کې چې د القاعده د مشر وژل او یا د مومند پیښه نو د پاکستان استبلیشمنت د ولس لپاره په ښکاره یو شان بیانونه جاری کوي او ولسی حکومت د هر څه ذمہوار ګرځوي، خو د ډالرو او پوز لپاره د مرستو د ترلاسه کولو په غرض د هغې پر ضد عمل کوي. شاهین بنیدی د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
کامران شپی په ایکسپریس ټریبیون کې په مومندو کې په پاکستانی پوستو د ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو پر ولاړ شوي صورتحال یو مقاله لیکلی چې پکې د پاکستان د فوز او امریکې په اړیکو بحث شوی دی. مقاله کې لیکل شوی هر کله چې هم داسې پیښه راوړاندې شي لکه په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر وجل یا د مومندو پیښه، نو د پاکستان اسټبلیشمنت د ولس لپاره په ښکاره یو شان بیانونه جاری کوي او ولسی حکومت د هر څه ذمہوار ګرځي، خو د ډالرو او فوز لپاره د مرستو د ترلاسه کولو په غرض بیا د هغې پر ضد عمل کوي. لیکوال د واشنگټن ټایمز د یوې لیکنې حواله ورکوي چې پکې لیکل شوی پاکستان په پټه د امریکې سره په جنگي عملیاتو کې ډېرې مرستې کوي، خو په ښکاره د ائتلاف دواړه غړي دا خبره نه مني. پاکستان غواړي د واشنگټن نه د روپو راتګ دوام ولري، خو په افغانستان کې د یو جمهوری حکومت نه په دې وجه یریږي چې هسې نه سبا د دشمن هندوستان سره ملګری نشي. کامران شفیع په خپل لیکنه کې د مومند په پیښه د غوسه اظهار ټیک ګڼي، خو وړاندې لیکي د پاکستان استخبارات د خپلو جنگ خوونکو په وسیله غاښونه چیچي او هر لور ته دړکې ورکوي. دغه خلک په خپلو بحثونو کې د ټولې نړۍ د سوځولو او په دې کې د اوسیدونکو خلکو په بمونو سره د الوزولو خبره کوي او نور انسانانو ته د زیان رسولو لپاره هر رقم ټکی استعمالوي. خو د نور کله په شان هیڅوک د فوج نه پوښتنه نه کوي چې د سلورو یا پنځو ګنټو پورې روانو د ناټو د هوایي بریدونو ځواب ولې ورنکړی شو. لیکوال لیکي زمونږ د هیواد د واک د حق نه سرغړونه کېده او یو پاکستانی جنگي جهاز نه و چې ناټو جهازونه یې پشا کړی وي. وروستو پوځي ویان په یو خبري غونډه کې وویل ولسی حکومت به د جنگ قید ټاکي. کامران شفیع په خپل لیکنه کې په حیرانتیا پوښتنه راوچتی چې آیا په رښتیا هم داسې ده او دا د کله نه. په پای کې لیکوال د منصور اجاز او حسین حقانی د معاملې خبره کوي او لیکي د پاکستان میډیا خو د متنازع لیک معاملې له ډېره هوا ورکړه او تر دې چې د سپریم کورټ نه د مداخلت غوښتنه وکړه. خو د منصور اجاز د لیک په هغه برخه سترګې پټې کړې چې پکې د ایس آی ایس اکشن ته د ترهګرو مرستیال او کینسر ویل شوې دي. کامران شفیع لیکي د پاکستان ډیپ سټیټ چې اشاره یې پوځي اسټبلشمنت ته ده ټول عمر په ګټه کې. نوموړی زیاتوي په دې خبره کلک باور لري دا جنگ هم دومره زمونږ دی لکه څومره چې د امریکې دی او کله چې امریکا سیمه پرېږدي نو موږ به د ډېرو مصیبتونو سره مخ شو.
تاسو مشال رادیو لري په همدې موضوع باندې درته د یوې بلې ورځپاڼې هم کتنه لرو. د ورځپاڼې کریسچن ساينس مانیټور په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د راتلونکي په اړه غونډه کیږي، پاکستان د مومند ایجنسی د پیښې له وجې د احتجاج په توګه په دې غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی دی. که یوې خوا ځینې کارپوهان په دې غونډه کې د پاکستان ګډون مهم بولي، نو بله خوا دا هم ویل کیږي چې د دې نه وړاندې هم د افغانستان په اړه داسې غونډې شوې چې پکې پاکستان ګډون کړی خو څه نتیجه یې مخې ته نه دی راغلی. د دې مقالې نور غټی کې د اسرار عالم مومن نورو.
د افغانستان او امریکي چارواکو پاکستان ته خواست کړی چې د افغانستان په اړه کېدونکو د بون غونډې څخه د خپل بایکاټ په فیصله غور وکړي، ځکه چې ځینې کارپوهان اندېښنه لري که پاکستان په بون غونډه کې ګډون ونه کړو نو کېدای شي دې سره د افغانستان د سولې خبرو ته زیان ورسیږي. پاکستان وروسته له دې د جرمني په بون ښار کې کېدونکو غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی چې د ناټو هلیکاپټرو لخوا په مومند ایجنسی کې د بمبارۍ له وجې 15 پاکستانی فوجیان وژل شوي. د افغانستان د پارلمان غړی شریف الله کاموال کریسچن ساينس مانیټر ته ویلي په بون غونډه کې د پاکستان ګډون ډیر لازمی دی، ځکه چې په دې غونډه کې ګډونوال به غواړي چې د پاکستان سره د سولې په خبرو او د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه که پاکستان په بون غونډه کې نه وي نو د طالبانو سره د جوړجاړي په اړه به ډېر لږ پرمختګ وشي. مقاله کې وړاندې راغلي لس کاله پس د بون غونډه د روانې میاشتې په 15 په داسې مهال کېږي چې زیاتره دا امید لري چې دې غونډه کې به د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمې پرېکړې وشي، خو د غونډې کامیابي د پاکستان د موجودګۍ سره تړل شوې. په پاکستان کې د وسلوالو د زیاتو پټنځایونو له وجې دغه هیواد د طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې ډېر مهم رول لوبولی شي. په پاکستان کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو وروسته افغان او امریکایي چارواکي غواړي چې د پاکستان دننه د ترګرو پټنځایونه ختم کړي شي، کوم چې پاکستان ختمول نه غواړي او یا یې د ختمولو صلاحیت نه لري. او ښکاري چې همدا اندېښنې به د جرمني په بون ښار کې کېدونکې غونډه کې راپورته کړي شي. دا هم ویل کېږي چې پاکستان د مومندو ایجنسی پیښه په بون غونډه کې د ګډون نه د بچ کېدو لپاره د بهانې په توګه کاروي چې دا رنګ دغه هیواد د ترګرو ډلو سره اړیکې خرابې نشي. د افغانستان د پارلمان غړي فریبا احمدی کاکړ وایي پاکستان ته دا خبره معلومه ده چې په بون غونډه کې به په دوی د طالبانو سره د اړیکو درلودلو له وجې نیوکې کېږي، نو ځکه دوی په غونډه کې ګډون نه کوي. ورځپاڼه کریسچن ساينس مانیټر د کارپور رحیم الله یوسفزی له خولې لیکي په مومند ایجنسی کې د ناټو د برید وروسته اوس هم په پاکستان کې یو شمېر خلک غوسه دي او دا برید د خپل هیواد د خپلواکۍ ضد ګام بلي. نوموړی زیاتوي چې د دې برید له وجې حالات ډېر د خرابوالي په لور روان دي. د مقالې په اخره کې راغلي د افغانستان په اړه په تیرو شاوخوا لسو کالونو کې یو شمېر غونډې وشوې چې په زیاتره کې پاکستان هم ګډون کړی خو څه نتیجې یې مخې ته نه دي راغلي. همدارنګه په دې روان بون کانفرنس کې هم پاکستان ګډون وکړي او کنه څه بدلون به مخې ته رانشي.
بیا هم د افغانستان لپاره د بون کانفرنس پر موضوع د یوې نړیوالې ورځپاڼې کتنه لرو. رویټرز خبري اجنس د دسمبر پر 15 نیټه د افغانستان په اړه د بون په کانفرنس یو لیکنه کړې ده او په دې کې د پاکستان نه ګډون ته هم اشاره کړې ده. راځي په ګډه د بوریوال کاکړ نه تفصیل وورو.
روټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په گاوند کې پروت یو غیر خوندي خو قوي ملک پاکستان په افغانستان کې د تشدد په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولای سي. خدا ملک د نیټو د هغه برید لکبله چې د دوی څلروشت عسکري ووژل د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي او له طالبانو سره د پخلاینې بهیر او د بن په کانفرنس کې د هغوی د استازو د ګډون هڅې هم بریالۍ نه سوې. خبری اجانس د جنوبی آسیا د چارو د یو کارپو کامران بخاری لخلیلی کی چې د بن د دی او د 2001 کال په غوندو کې یو څرګند فرق دی. هغه وخت تر طالبانو وروسته د بیا رغونې هلی او ازمونه ژوندې وو. د اجانس په لیکنه نړیوال مشران هغه وخت ډیر هیلمن وو چې کله دوی د 2001 کال په دسمبر کې د بن په کانفرنس کې سره راغونډ شوي وو. دا هغه وخت وو چې د 11 سپتمبر پیښو د لویدیز هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لمنځوړلو لپاره لمسولی وو. رویټرز د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جاوید لودین لخلیلی کې چې د بن کانفرنس په دې اړه نه دی چې له نړیوالې ټولنې څخه د مالی مرستو غوښتنه وسی. د هغه په خبره افغانستان له نړیوالو سره یو داسې سیاسي تړون ته اړتیا لري چې په مرسته افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. خبری اجانس د بن د دې اوسنۍ غونډې په اړه د یو امریکایي چارواکي لخلیلی کې چې تر دې کانفرنس وروسته به د افغانستان د راتلونکي څرنګوالی معلوم سي. د هغه په خبره د بن د کانفرنس معنا طالبانو او نورو ته دا پیغام ورکول دي چې په افغانستان کې د نړیوالو شکیلتیا او پانګ اچونه پای ته نه ده رسیدلې. رویټرز خبری اجانس د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ملي امنیتي شورا د پخوانی مشر شاملې چودري لخلیلی کې چې امریکا په سیمه کې پر یو وخت جګړه خبری اتري او بیا رغونه پر مخ بیایي. شاملې چودري زیاتوي چې د پاکستان لخوا د بن په کانفرنس کې لګډون څخه انکار په دې سیمه کې له همداسې تګلارې سره په پراخه توګه ناخوشي شي. رویټرز خبری اجانس زیاتوي چې افغانستان لا هم په لوی پیمانه پر بهرنیو مرستو تکیه کوي. د نړیوال بینک د یوې تازه نظر پښتنې له مخې افغانستان له 2014 کال وروسته هم هر کال $10 ارب ته اړتیا لري. رویټرز خبری اجانس په پای کې لیکي که بهرنۍ مرستې نه وي نو داسې نه ښکاري چې د افغانستان پوځ دې جګړې ته دوام ورکړي.
بون کانفرنس به د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر او د رسیدو هم واوري لګیده مې ورسته.
پښتو وای مشال ریډیو وار
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون په کانفرنس کې د ګډون او د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون بون ته رسیدلی دی. د بون د کانفرنس په اړه پرون جرمني ته تر روانېدو مخکې د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو له ټولنې سره په کتنه کې وویل د بون د کانفرنس تر ټولو لوی هدف دا دی چې نړیواله ټولنه له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جرمني ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه اسمت سروان رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د راتلونکي په باب د بن تر کانفرنس درې ورځې مخکې جرمني ته ورسید. د بن په هوایي ډګر کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گیډو ویستر ویلې د ولسمشر کرزی هرکلی وکړ او وروسته له افغانستان سره د جرمني د مرستو او د بن د کانفرنس په اړه ورسره خبرې وکړې. کرزی بن ته له رسیدو سره سم د افغانستان په بیا رغونه کې د جرمني د مرستو مننه وکړه.
دا زما لپاره د خوشحالۍ ورشتونې شیبه ده چې یو ځل بیا په جرمني کې یم. په تیره بیا چې په بن کې د پیټرزبورګ د کانفرنس لسمه کالیزه ده. جرمني د افغانستان یو حقیقي او ټینګ دوستی او تل زموږ ملګری پاتې شوی. خصوصا په تیرو لسو کلونو کې جرمني له افغانستان سره د مرستو په لومړۍ کرښه کې وو او د افغانستان سیمې او د ورها خوا هیوادونو د شیګنې لپاره قربانۍ ته تیار ولاړ دی. د راتلونکي دوشنبه په کانفرنس کې چې د جرمني په کوربه توپ او د افغان ولسمشر په مشرۍ جوړی شي د نړۍ د څه باندې اتیا هیوادونو او 1400 نړیوالو مؤسسو استازي او چارواکي ګډون کوي. دا کانفرنس د پخواني لویدیز جرمني د پارلمان په ودانۍ کې جوړی شي. د بن کانفرنس ته چې نړیواله ټولنه ورته زیاتې هیلې لري وروسته له هغه توقع کم شو چې پاکستان پکې له ګډون کولو ډډه وکړه. ویل کیږي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو مشان د پاکستان په خبره کې اوسیا او پاکستان پر زیات اغیز لري. کرزی به د دې سفر په لړ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون او د نړۍ له یو شمیر نورو جګپورو چارواکو سره چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي کتنی او خبري وکړي.
حامد کرزی به د دوشنبه په ورځ برلین ښار ته لاړ شي او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر کریستین وولف سره به وګوري او د جرمني له صدر اعظم سره به په یو ګډه خبري غونډه کې هم برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر به د بوند نړیوال کانفرنس له پای ته رسیدو او د جرمني له چارواکو سره لکتنو وروسته د یو دولتي پلاوی په مشه د رسمي سفر لپاره لندن ته لاړ شي. حامد کرزی به لندن ته په خپل سفر کې د بریتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون او د هغه هیواد د ولیعهد شاهزاده چارلز سره پر کتنو سربیره د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو موافقه لاسلیک کړي. دغه راز حامد کرزی به د اقتصاد او سیاسي علومو په پوهنتون کې محصلانو او د فکری بنسټونو محققینو ته وینا وکړي. د افغانستان له ولسمشر سره جرمني ته په دې سفر کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د مشرانو جرګې رئیس فضل حاجی مسلم یار او د کابینې یو شمېر غړي ملګري دي.
تاسو مشال رادیو او د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدلو. پښتونخوا کې دولس نیمه بجې دي، ټاکنده غرمه ده او عبدالحی کاکړ درته د دې سات خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد پوځ ته د هر ډول یرغل او د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړل شوی دی. پاکستان حکومت افغانستان ته په شخصي توګه تیل خوړلو باندې هم بندیز لګولی دی. افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بوند کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره د جمعې پر ورځ بوند ته رسیدلی دی.
لړن خبرونه او چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې سراج زهیر کتلې دي.
نن اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د لانجمن خط په اړه لیکلې دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری او پاکستان پیپلز پارټي لا لکه د تیر وخت پر رنګ دي عدالتي معاملې غیر سنجیده نه اخلي. عدالت کې دي د خپل دفاع اړخ خپل پاملرنه راوګرځوي او عدالتي معاملې دي ولسته نه راوړي. دا به د دې په حق کې غوروي. ایکسپریس ورځپاڼه د دې لانجمن خط په اړه لیکي چې سپریم کورټ له پکار دي چې د دې معاملې په صحیح توګه لټنی وکړي چې دې کې څوک ککړ وو او د دې مقصد سوو. اداري لیکي چې موږ د عدالت د دې دریض تایید کوو چې ملکی سلامتیا، دفاع او حفاظت باندې هیڅ کله سمجوتا نه ده پکار. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم د دې لانجمن خط په اړه خپل دریض سداسي وړاندې کوي. ډان ورسپانه لیکي چې سپریم کورټ له د لانجمن خط په حق لا داسې ښکارا او په ډاګه پلټنی پکار دي چې کومې به طرف وي او ولسته هر سره ښکار شي چې په سپریم کورټ باندې داسې سوګوتی پورته نه کړي چې ګنی سپریم کورټ یو اړخیزه فیصله کړی ده. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو اخباري رپورت کې ویلې شوې دي چې افغانستان کې کارکونکي و پاکستانی انجینران او ملازمین تختولې شوې دي. ادارې لیکي چې د کسانو د یو هسپتال په تعمیراتي پروژې باندې کار کولو او دغه وخت خپل کورونو ته روان وو چې و تختولې شو. ادارې مخکې لیکي چې تیر وختونو کې هم چې دارنګ پیښې شوې دي، پاکستان پر روایتي انداز کې احتجاج کړی دی او کرزی حکومت پر هم په دې انداز کې تحقیقات وعده کړی ده خو په عملي توګه هیڅ نه دي. اداریه آخری کې لیکي چې په دې صورتحال کې پاکستان له پکار دي چې د خپل خاورې او وطنوالو د حفاظت لپاره یو کوټل کړنلار جوړ کړي. افغان حکومت ته هم وایي چې هلته د پاکستانیانو د حفاظت لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د پیښور های کورټ فیصله د ولس لپاره د خوشحالۍ زیری راوړی دی. کومه کې چې عدالت واپ ډاټا ویلي دي چې د بجلی د بلونو نه دي فیول ایڈجسٹمنت او سرچارج ختم کړي شي. اداریه وایي چې دا ډیره به حصے خبره ده چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، خو بیا هم د ګیس او تیل او اضافي لګښت د دې ځای په خلکو اچولې شي او ورسره د بجلی لوډ شډینګ هم ډیر زیات وي. ادارې مخکلي کې چې بل طرف ته کوم خلک لا کوي د هغوی زور هم د دې خلکو نه واستلې شي. حالانکه دا کار د حکومت و چې واپډه او پیس کوي د دې کار نه منی کړی وو، خو د حکومت په ځای دغه کار عدالت وکړو. ادارې اخیری کې وایي چې د واپډه ملازمینو ته هم په یو حساب ویډیا بجلی ورکول شروع شو، نو دې سره به هم د بجلی پغلا کې تر ډیر هدف کمې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې درته نن د افغانستان د بوند غونډې او ایران د اټومي پروګرام پر ضد د اسرایلو د ممکنه برید په اړه د دوو خبرونو اکانومیست مجلې او ټایمز ورځپاڼو مطالب لرو. راتلونکې اونۍ به د افغانستان د راتلونکي په اړه په بن کې یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دا غونډه به ټیک لس کاله وروسته د بد د لومړۍ هغې غونډې وي چې په نړۍ کې د تر ټولو کمزوري هیواد د ثبات، ډیموکراسۍ او قانون حاکمیت لپاره لار هواره کړه. اکانومیست لیکي د لومړي ځل لپاره به په دې غونډه کې افغان مشرتابه د هیواد د ورو پرمختګ په اړه یو څه ووایي. دا اونۍ په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د انتقال یا امنیت سپارلو دویم پړاو هم اعلان کړی شو. اکانومیست وجاله زیاتوي مهم ازمایښ دا دی چې آیا افغان پولیس او ملي اردو به د هیواد امنیت وساتلی شي او که څنګه. لیکنه د جنرال آیلند په حواله زیاتوي چې پاسته دومره سیمه ییز ملاتړ ترلاسه دی چې دښمن به یا جګړه پرېږدي یا به خپلو کورونو ته ځي. اکانومیست خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال معصوم صادقزی چې د دې شورا د بشر برهان الدین رباني د وژنې پر مهال ټپي شوی و، په دې باور دی چې دغه شورا ځکه په نښه شوې ده چې دوی د طالبانو ملاتړو ته یو ګواښ و او دا هغه څه دي چې په ښکاره توګه پاکستان ته اشاره کوي. صادقزی په خلیجي هیوادونو ممکن قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو کېدو ملاتړ کوي. دی لکه د نورو افغانانو په څیر وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره باید دوی یو ادرس یا پته ولري. د استدلال کوي چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره اورپکو د جګړې لپاره بل کوم دلیل یا پلمه هم نه پاتې کیږي. ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د اتمي پروګرام په اړه لیکنه لري. په څو اونیو کې د ایران په اتمي یا میزایلي تاسیساتو کې دوهمه چاودنه هم وشوه، خو ایران دا نه مني او ادعا کوي چې دا تصادفي پیښې وې او دا هغه څه دي چې د اسرایلو د دفاعي چارو یو چارواکی یې د جګړې یو نوی ډول ګڼي. ټایمز ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې دوی په اصفهان کې د ایرانیانو دا ادعا چې چاودنه په اتمي تاسیس کې نه بلکې نږدې سیمه کې شوې رد کړي، خو د دې چاودنې د زیانونو په اړه یې څه ونه ویل. لیکنه زیاتوي دا چې اسرائیل به کله او څنګه په ایران باندې بشپړه حمله کوي په دې اړه لا اسرائیلي چارواکي بحث کوي. دوی ویلي په دې برخه کې د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او برتانیا ویلي دوی نه پوهیږي چې اسرائیل به ایران ته خبرداری ورکړي او که څنګه. لیکنه زیاتوي چې په دې برخه کې د ایران پر د عمل باندې هم انګیرنې روانې دي. جرمني وویل چې په هغه څه پلټنې کوي چې ویل کېږي ایران د امریکا پر پوځي تاسیساتو د برید کولو پلان لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د اسرائیلو د پوځي استخباراتو پخواني مشر میجر جنرال آموس یادلین ویلي چې ایران په 1300 میاشتو کې د 500 بمونو د جوړولو لپاره کافي مواد لري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سمیوان نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي سو د سوریې ولس پر وړاندې د ولسمشر اسد د رژیم د ځواکونو د زور زیاتی د اودرولو په لړ کې خپل هڅې ګړندې کړي. په عین وخت کې چین او روسیا له بشري حقوقو څخه د دفاع په پلمه په سوریې کې له بهرنۍ مداخله څخه خبرداري ورکړې ده. په دې اړه تفصیل د هارون بچا پر رپورت کې.
د جمعې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د ادارې لخوا بدل شوې د سوریا په اړه یوې بیړنۍ غونډې ته د یادې ادارې مشر نوی پله وویل چې په سوریا کې د 13 مارچ د میاشتې په دې خوا د دې هیواد د پوځ د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې صد باندې 4000 مظاهرچیان وژل شوي او شاوخوا 1400 نور بندي کړل شوي دي. نوموړي د سوریا د ځواکونو د 13 په یادولو له نړیوال ټولنې وغوښتل سول سوریایي وګړو څخه د دفاع په مقصد چټک او اغیزناک ګامونه پورته کړي. د کمیشن پر راپور کې د سوریا د واکمنو مقاماتو لخوا په پراخ او سیستماتیکي ډول د بشر د حقوقو او بنیادي ازادیو څخه د سرغړونو مستند معلومات ورکړل شوی دي چې پکې د ماشومانو د وژلو، د مظاهرو پر مهال د خلکو د ټکولو او وشتلو، د بې اصوله بندي کولو، د بندیانو د شکنجه کولو او ورسره د ناوړه سلوک د دوی کړنې شامل دي. نوموړي د غراس په خپل سرګندونو کې په سوریایي رژیم په بندیخانو کې د نارینه او زنانه قیدیانو ترڅنګ د ماشومانو پر ضد هم د جنسي تیریو کولو تورونه پورې کړل. مېرمن پلی د سوریا په اړه د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د کونسل غونډې ته وویل چې د دې هیواد د تاوتریخوالي په پیښو کې تر دې دمه 300 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی او خبرداري ورکړل چې کچرې سوریایي ځواکونه د ولسي وګړو پر وړاندې له زور زیاتی کولو منع نه کړی شي نو د دې په خبره چې دغه هیواد به د کورنیو جګړو په اور کې راګیر شي. نوموړي البته د هغو اقداماتو په اړه چې د دې ادارې نړیوالو طاقتونو ته د سوریا د حکومت پر ضد کولو لپاره وایي کوم تفصیل ورنه کړ. د رویټرز اجانس د راپور تر مخه د غربي نړۍ مشرانو په دې ورستیو کې لکه په لیبیا کې چې د ناټو په مرسته دغه هیواد رژیم ړنګ کړل شو په سوریا د ورته اقدام له وړاندې سره علاقمندي ونه خوده. باید وویل شي چې امریکا، اروپایي ټولنې، ترکیه او د عرب لیګ غړو هیوادونو وار له مخې په سوریا اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل ځانګړي غونډې ته خپل وینا کې په دغه اداره کې د امریکا استازي الین ډونه هول سوریایي ول سره د نړیوال ټولنې د کلک ملګرتیا د ډاټ په کار کولو د سوریا په حکومتي واکدارانو غوږ کړ سو د خپل خلکو د بشري حقوقو د چکولو لړۍ ته د پای ټکی کېږي.
Our message is firm and clear to the people of Syria.
د سوریا خلکو ته زموږ پیغام ټینګ او روښانه دی. نړۍ ستاسو تر څنګ ولاړه ده او موږ به د روان تشدد په ترڅ کې په تاسو راغلي ستاسو بد ورځ لپاره ونه غورځو. سوریا حکومت ته مو پیغام دا دی وخت راغلی چې د خپل خلکو له بشري حقوقو څخه له رسوایۍ ډکې سرغړونې ودروي او یو خواته شي سو په سوریا کې یو سولیز او دیموکراتیک انتقال ته لاره هوار شي. بلې خواته چین او روسیا چې دواړو هیوادونو د سوریا د تیلو په سکتور کې ستره پانګونه کړې د جنیوا د 13 ورځې په غونډه کې ګډون کوونکو استازو یې د سوریایي وګړو د بشري حقوقو څخه د دفاع په پلمه د دغه هیواد پر ضد د کمپوزي اقدام له کېدو څخه خبرداري ورکړ. یادو هیوادونو وار لمخې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړل شوی د ولسمشر بشر الاسد رژیم د کړنو د غندنې قرارداد ویټو کړی دی. رویټرز ایجانس د بشري حقوقو په کونسل کې د روسیې د استازي ویلری لوشینن کړي خبر راغستې چې وایي مونږ خبرېږو چې بهرني طاقتونه هڅه کوي د سوریا شخړه ګرمه وساتي. نوموړی زیاتوي چې په سوریا کې فعاله وسلوالې او ترهګر ډلې له بهره تنظیمېږي او پیسې او وسلې ورته ورکول کیږي. اجانس دغه راز په خپل راپور کې د کونسل په غونډه کې د سوریا د استازي فیصل هموي د توندو او تیزو سرګندونو ذکر هم کوي چې وايي چین روسیا او کیوبا یې حمایت وکړ. نوموړي راروان میلادي کال د سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو د رژیم پلان ته اشاره وویل چې د سوریا مسله به په خپله سوریایان هواروي یو زیاته کړه چې د سوریا پر ضد د کونسل قرارداد به نور هیڅونه کې خدا چې په لا ډیرو تیلو د اور د لګېدو لامل به جوړ شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
تاسې مشال رادیو اورئ. نن د دسمبر د میاشتې دریمه په ټوله نړۍ کې د مازوره یا معیوب خلکو دپاره د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په همدې موضوع رپورټ برابر کړی او له څو تنو مازورو کسانو سره هم خبرې اترې کړې.
د مازور خلکو د پاره د خیرخېګړې ادارې کراچی اسوسییشن فار سپیشل پرسن د شمیرې لمخې د پاکستان 1.5% آبادی په مازور خلکو مشتمل ده. د یادې ادارې مشر زبیر احمد صدیقی په وینا یوازې کراچی ښار کې څه د پاسه 15,000 مازور خلک ژوند تیروي. ګڼ شمیر مازور خلک که څه هم د سړکونو په سر او لارو کوڅو کې سوال او خیر ټولوي، خو ځینې داسې مازور هم شته چې د خپلې مازورۍ باوجود کار روزګار کوي. شوکت علی هم یو داسې مازور ځوان دی چې خپې یې کار نه کوي او په مرستندویه ډانګو ګرځي، خو هغه پر اړۍ کېلې خرڅوي.
تقریبا زما 8-9 کال شو دي کار نه شم درې دي په دې ور دې علاوه نشم منډه مناسته باندې لګو منډه نه دلته نه اخلم کېلا دلته کسر اړي اغه نه کېلا اخلم او لګوم اغه بیا شپې حساب ور بکای چې سبج کې یم غزان لید دا 2-2.5 روپۍ را رزق کې بچ شکر له خوږه زما او اغه پجون کې ډېر فرق دی. ولې چې اغه یو بل سوال کوي لا سنو نسی او مان ادا کار نه کوي زما چې خپل مزدوري کوم هغه ما لپاره خدا.
شوکت علی وای ځان ورته کله کله مازور ښکار شي، خو بیا هم هغه د خپلې مازورۍ څخه ماتې نه ده خوړلې. هغه په لوبو کې برخه اخلي او نورو مازور خلکو ته پیغام هم لري.
ډېر احساس هغه ہوتا ته پته دي خبرې ډېر احساس کیږي چې بل ته ګوري او خپل یعنی کې داسې مازور وي بس چې ته سو بوسو کې نو بیا زو ما چې یار زما په بس صحیح ورو کله کله سړی له جړا راشي کنه چې داسې سړی خبره سړی او کې اور بیا اگر سم جواب نشو ورکړو بیا دلته خو سړی له جړا راځي. لوبي مې هر جو کړې دي، کرکټ مې کړې دي، ګولی ډنډ مې کړې ده، هر څه لوبي مې خور سکړې ته دغه پیغام ورکول غواړم چې خپل ځان له سودا سره کار دي سیټ کې چې بس هغه له دوه وخت روټه ملاوي او مازور چې زیات پر دین او هغه دکانداري او فیس مو فیس یا څو وړوکي وړوکي کار نو هغه کولی شي چې لګي تعلیم وکي نو چې تعلیم نه نو بیا هغه قسم لشي کولی درځانو کار دي هغه موږ کولی شو.
فردوس مسکین هم یو له هغه مازور خلکو څخه دی چې د سپینګيري او مازوري سره سره یې همت نه دی بایللې. هغه د جامو د استری کولو دکان لري، د هغه سره دوه مزدوران هم کار کوي.
هر خیر لاس په مته مرز بختم مطلب ته دا 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 په خرابه تقریبا ما ته 200 روپۍ دیلې ده که پاتې پروژه را ته تقریبا فل حل د 200 دوله لکه مطلب ده 300 روپۍ دیلې واس دا دیلې دو مزوري کلا روانو نو بالکل بسو تم دو وخت لاس تم سم او ان شاء الله د کوشش تا کو نظر ترشمه پوره ده ما په بدن کې سي او ورشه ټول سم نو به زه تا
فردوس مسکین وای چې کله ورته وخت په لاس ورشي نو یا خو کتابونه لولي او یا هم شاعري کوي.
مطلب په روزګار نه مور د سوسه نه پر څور کوم اسوږ د خپل غوړ څو مطلب څه کې سرویس کوم د نو هم کتاب ساتل نیمګړې ژوند به د یارا په سرګو تیریږي او ژوند مسکین د مکمل کړي سم ساتوش.
مازور خلک وای چې ک انسان همت وکړي او خپل ځان د پاره یو ممکن منزل وټاکي نو مازوري انسان او د منزل ترمنځ خن نشي جوړېدلی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوه منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دے کیک دے
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادی نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال رادیو ریا وسم د نړۍ رنگونه 19 پروګرام لرو. دا پروګرام تاسو ته ګولایاس برابروي او د نړۍ بیلابیل رنگونه پکې رانغاړي او د بیلابیل او عجیب او خندور او پیښو کیسې درته پکې کوي. راځي په ګړې وره.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربا ګولایاس یم. په پروګرام کې تاسو هرکلی کوم، هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. اوریدونکو، لومړی خبره کوو چې په مریخ سیاره د ژوند شواهد ترلاسه کول لپاره ناسا کیروسټي نومي خلای جاز مریخ ته لګلې دي.
8 7 6 5 4 3 2 1 Main engine start. Zero and lift off of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars.
د امریکا خلای اداري ناسا له مودو راسي په مریخ د جون اثرات معلومولو هڅه کوي. د ناسا نوی مشن نوم کیروسټي دی. په دې خلای جاس کې یو روبوټک لیبورټري هم ده. د دې وزن یو ټن دی او دا په کیپسول کې بندي. دا کیپسول د اټلس پنځم راکټ په مرسته سره خلا ته الوت شروع کړو. په مریخ سیارې د ژوند شواهد معلومولو لپاره دا د امریکا تر ټولو ګران مشن دی. په دې مشن 2.5 ارب ډالر مصرف راغلي. د خلای ګاډی نوم کیروسټي دی. د ناسا چارواکي وایي چې د اتنیمو میاشتو سفر وروسته به کیروسټي خلای ګاډی د اگست په شپږمه نیټه سحر په مریخ کوشي. دا ګاډی به د مریخ په سطح نمونه راغونډوي او په لیبارټری کې به تجربه کوي چې آیا په دې سیارې په خوا ژوند تیر شوی وو او کنه. د دې مشن لپاره په مریخ سیارې د ګیل کندې انتخاب شوی کوم چې 15 کیلومتر جوړه ده. د دې ځای ټاکنه ځکه هم شوی چې د سټلایټ عکسونو نه د دې خبرې امکان څرګند شوی چې په دې ځای کې د ژوند اثرات موجود وو. د ناسا چارواکو د وینا تر مخه کیروسټي خلای ګاډي کې د پلوټونیم بیټرۍ لس کالو پورې کار کولی شي.
Sets of SRBs have successfully jettisoned the vehicle. We've enabled guidance as expected.
دا خو تاسو واوریدل چې امریکا په کامیابی سره مریخ ته جاز لیګلې. خو د روس لخوا مریخ ته لیګل شوی جاز سره رابطه شوې ده. د دې نوړاندې مریخ ته لیګل شوی د روس خلای جاز سره رابطه پرې شوې و او د دې هغه انجن کار پرې خو دی چې دا جاز به د مریخ په لور بوتلو. د یورپ خلای ادارې د روس دې جاز سره رابطه شوې او ممکنه ده چې روسی انجنیران د دې خرابې معلومه کړي او مریخ په لور یې روان کړي. دا جاز به د مریخ سیارې سپوږمۍ فوبس ته سفر کوي او د هغه ځای کمرو نمونی به ځمکې ته راوړي. اوریدونکو، د نړۍ رنگونو پروګرام کې مو د روبوټس ډېرې قصې واورېدلې. خو نن مو داسې روبوټ کیسې نه خبروم چې په جیل کې به بندیانو څارنه کوي. زو سویلي کوریا ته. په سویلي کوریا کې جیلونو کې د اهلکارو سره روبوټس هم پر ځای کړی شي بي دي. د روان کال مارچ میاشت کې به د سویلي کوریا پوهانګ خارک په یو بندیخانه کې درې روبوټس به پر ځای کړی شي. دا روبوټس به د بندیانو د معمول ضد په رویې نظر ساتي. د دې روبوټ جوړونکي کمپنی وایي چې په سلور پیاګانو په دې روبوټ کې سنسر او کیمرې لګیدلی او دا به د ځان وژونکو او د تشدد کوونکو رویو باندې نظر ساتي. دا روبوټس به کچری خطر ګوري نظر به چارواکي خبري. نړۍ کې ساينس او ټکنالوژي ډېره وده موندلې ده. د موبایل ټلیفون شکل هم بدل شوی دی او اوس د سمارټ موبایل ټلیفون راتک سره خلکو ته نوې اسانتیاوې هم ملاو شوې دي. اوس یو داسې موټر را روان دی چې د سمارټ موبایل فون خصوصیات لري او په انټرنیټ چلیږي. زو د جاپان پلازمېنې ټوکیو ته دا جاپان په ټوکیو ښار کې د موټرو نمایش روان دی. په دې نمایش کې یو سمارټ موټر د ټولو توجه مرکز جوړ شوی. فن وی گاډي د موبایل ټلیفون په شان دی. د فن مطلب تفریح او د وی مطلب گاډي چلول او انټرنیټ دی. په دې گاډي کې د موبایل سمارټ فون ټول خصوصیات موجود دي. د دې گاډي دروازه هم ټچ سکرین ده او خپل د مالک پہچان به هم واړی. د گاډي مالک به کولی شي چې د گاډي رنگ او ډیزاین هم د کمپیوټر د لاري بدل کړي. دا گاډي به په تجرباتي توګه نمایش لپاره وړاندې شوی او ډیر زر به کار شروع کړي. اوریدونکو زو تایلند ته چرته چې د چړیاګر ځوانان مگرمچ سره خطرناکې لوبې کوي. دا مگرمچ نوم سره خلک بیری کی خدا تایلند په یو چړیاګر کې دوه ځوانان د سره لوبې کوي او نندارچیان ترې خوند پورته کوي. دا ځوانان نه یوازې مگرمچ سره لوبې کوي بلکې په اخره کې په خوله کې خپل سر هم کیږي. ملګرو ملتونو په لومړي ځل د ازمکه د وسایلو په اړه رپورټ جوړ کړی او د دې جاج یې خسته دي. ملګری ملتونو وایي چې ډیر تیزی سره د نړۍ ازمکه خرابېږي او په کوم توندې سره چې د نړۍ آبادی کې اضافه روان ده په کار د ازمکه خوندي وساتل شي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کروندې ادارې وینا تر مخه په 2050 کال کې به کروندګر د موجوده حالاتو نه 80% زیات فصل کړي چې ټولو ته خوراک ورسیږي. 2050 کال کې به د نړۍ آبادی نه عربته ورسیږي چې د سره به د یو عرب ټنه غنمو، وریجو او د نور شیزونو ضرورت وي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې ډیر په توندۍ سره ځمکه خرابېږي نو په کار ده چې دا خوندي وساتل شي. ګینه را روان وختونو کې به لوی مسلې راپورته شي. اوریدونکو د یو انزورګر کیمرا یو کال وروسته خپل مالک ته سپارل شوې ده. د ماحولیاتو یو انزورګر مارکوس تامسن په کینیډا کې ژور سمندر کې عکسونه خسل چې په تل کې یو ګران کیمرا و موندله. تامسن دغه کیمرا کې پراته عکسونه په سماجی ویب پاڼه ګوګل پلس واچول. د کیمرې مالک چې کله دا عکسونه وکتل نو تامسن سره رابطه وکړه. تامسن د کیمرې مالک لټون لپاره په مختلف ویب پاڼو هم پیغامونه پر خو دی وو. برطانیه کې د سروې ترمخه د لمبا په اړه نوي انکشافات شوي دي. د سروې ترمخه د لمبا وخت 8 منټه دی کوم چې د دې نه وړاندې 15 منټه وو.
د ډیټا لوګر معلوماتو تر مخه په لس ورځو کې د یو سل کورونو د لمبا معلومات ترلاسه کړي. د سروې تر مخه په برتانیا کې هر کس په یو وخت لمبا کې 2.5 لیټر اوبه مصرف کوي او هر کال یو خاندان 400 پاونډه د اوبو په مد کې خرچ کوي. اوریدونکو د آیفون په اړه مختلف ویپانو کې ګنګوسی شوی چې نوې آیفون 5 سکرین با 4 انچ وي. دا وخت د آیفون 4 اس سکرین 3.5 انچ دی. د نوې آیفون په اړه ویل کیږي چې دا به سپک هم وي او اپلیکیشن به هم ډیر زیات وي. بلخوا د اپل کمپنی را روان آیپیډ ډیزاین با په مکمل توګه بدل کړی شي. دا وخت په نړۍ کې نوې آیفون 4 اس او آیپیډ 2 خرچ ډیر پتوندې سره روان دی. په برتانیا کې د آیفون خرچ 3 چنده سیوا شوی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوې فلم دی ټوایلایټ ساگا بریکینګ ډان په باکس افیس کې دا اونۍ هم په لومړي نمبر دی او دا اونۍ دی فلم 2.3 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. فلم دی ټوایلایټ ساگا بریکینګ ډان تر اوسه پوری د 221 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی.
I, Edward Cullen, take you, Bella Swan.
For better or for worse.
To love.
To cherish. As long as we both shall live.
If you kill her, you kill me!
دا هالیوډ نوې فلم دی لکی ون با د 2012 کال اپریل میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په یو داسې فوجي جوړ شوی دی چې د جنگ په میدان کې د یو جنۍ عکس ووموندي او د جنگ وروسته بیا د دغه جنۍ لټون شروع کړي چې دا عکس ورته واپس کړي او د قربانۍ ستاینه وکړي.
Finding something like that, it's like finding an angel in hell.
Things like this don't just happen. I say you owe her.
Now that's as clean as it'll ever be.
I play a woman who very much believes that this is destiny for Logan to come into our lives. Tell me what you want to hear.
Where did you get that?
Your boy Logan had it.
How do you explain something
that you can't even understand yourself?
د هندی سینما نوی فلم جو هم چاہے با د دسمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم جو هم چاہے قصه د یو ځوان کاروباری ده چې هر یو کار د چلن پشان اخلي او وړي چې په جون کې ډېری پیسې وګټي.
آی تھنک میں یہ کر سکتا ہوں.
تم اتنے شو کیسے ہو؟
کریزما مجھ میں ہے، شاید ان میں نہیں تھا. سکسیس پانا میری قسمت میں ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا.
صرف اس لیے پرسو کیا کیونکہ میں تمہارے لیے چیلنج تھی.
مسٹیک
یہ ہے کہ میں تم سے پیار کر بیٹھی.
د هندی سینما مشهور ستوري ابھیشیک بچن نوې فلم پلیئرز با د 2012 کال جنوري میاشت په شپږمه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم پلیئرز د هالیوډ د ایتالین جاب فلم قصه ده. فلم پلیئرز کې ابھیشیک بچن، بابی دیول، سونم کپور، بیباشا باسو او نیل نیتن مکیش کار کړی دی.
100 کروڑ کی آبادی والے دیش میں اگر بڑا پلیئر بننا تو رسک بھی بڑی لینی پڑتی ہے. سو پلیئرز Let's go for gold.
Yeah.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته بپریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانوونکي قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکړئ. را روانه ونی بیا در سره ایم په لوی الله مو سپارم.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.